السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2022 کال د جولای د میاشتې 28 منېټه دا په دې خبري سات کې مو زمليها میرزاده هر کلی کوم په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصره هم راوړي دي خو اول د سیمه او نړۍ خبرونه له احمد شاه زمينه
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلی دی او کریملین د رسنیو هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ناروغي لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي. د نوی اعلی وزیر د انتخاب امر پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته کړی و. کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب ګوندونو د اوسني اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب چیلنج کړی و. دروان کال د اپریل پر 14 په پنجاب اسمبلی کې د مستعفی سوي اعلی وزیر عثمان بزدار د ځایناست ټاکلو لپاره رایه چول سوي چې په کې د پاکستان تحریک انصاف 15 منحرف سو غړو حمزه شهباز ته رایه ورکړی وي او نوموړی وزیر اعلی ټاکل سوی و. د حمزه شهباز په مقابله کې د تحریک انصاف لخوا د ګوند اتحادي مسلم لیگ قاف یو مشر چودري پرویز الهي د دغه څوکۍ لپاره نوماند و. پرویز الهي دغو 15 غړو د وفاداري بدلولو پر ضد غوښتنلیک دایر کړی و چې 15 غړي پر ځانګړو څوکۍ ټاکل سوي ول. سبانوي انتخاباتو کې د اعلی وزیر څوکۍ د حمزه شهباز او چودري پرویز الهي ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریونې تر هغه وروسته ځنډولي چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. د اتحادیې د مشر پروفیسر جمیل چترالی پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت د یونیورسټۍ د ملازمینو او استادانو د مسلو هوارو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې چې خپل وړاندیزونه به په اوو ورځو کې اړوندو چارواکو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت پر ژمنو سربیره په تنخواګانو کې تر اوسه اضافه نه ده سوې او د یونیورسټي د واس چانسلرانو د ټاکنو طریقه هم ناسمه ده.
د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته خو بل طرف ته پر طلبه او طالبات باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او موجوده کمې تنخواګانې دي په مختلف ژمنو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده.
حکومتي چارواکو لپاره د مشال رادیو ته څنګه دی ویلي خو تر دې وړاندې ویلي ول چې د استادانو په ګډون به د نور ملازمینو مسلې هواروي. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانډې د پاکستان د بهرنیو اسارو د تبادلې اتحادیې په حواله لیکلي چې نن سهار د امریکای ډالر باید څه باندې 2 روپۍ نور وختله او 228 ته ورسېدله. د پاکستان دولتي بانک پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تېر ورځ یو امریکای ډالر په څه کم 215 پاکستاني روپۍ تبادله کېده. د تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د پاکستاني روپۍ په مقابل کې د ډالر نرخ پر لپسې ختلی دی. د پاکستان د مالیې وزیر مفتاح اسماعیل پرون له رویټرز خبري اژانس سره د مرکې پر مهال ویلي ول چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي د روپۍ ارزښت کمیدو لوی لامل ده. پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکي د دوه اړخیز تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلا سوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت پرون په خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سلیم احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې اسانتیاوي پیدا کوي. د پاکستان سفارت په بیان کې زیاته کړې چې دوه خواوي سلا سوي د تورخم چمن او سپین بولدک غلام خان او خرلسی په ګډون به پر ټولو لارو د تګ راتګ د پاره هم اسانتیاوي پیدا کوي. کریملین د رسنیو هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ناروغي لري. نن په ماسکو کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د کریملین ویان دیمتری بیسکوف وویل چې 19 کلن پوتین روغ رمټ دی. البته نوموړي زیاته کړه چې تېر ورځ چې پوتین په عام محضر کې ټوخېدلی و هغه د معمولي زکام وجه وه چې نوموړي د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال په اتاقونو کې دننه د زیات ایر کنډیشنر یا مصنوعي یخې هوا له کبله اخیستی و. کرملین په وار وار هغې دا ویرد کړي چې پوتین د سرطان یا پارکینسن یا دواړې ناروغۍ لري. بلخوا تیره ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي مشر ویلیام برنز په کولراډو ایالت کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې پوتین په بشپړ ډول روغ رمټ دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري
د
د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب لپاره سبا په اسمبلی کې رائے اچول کیږي. د سیاسي حالاتو په اړه معلومات درکو. په پاکستان کې په پوسټور پوری کیږي چې په سیاست کې لاس وهي. په دې موضوع له کارپوهانو سره غږېدل یو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې هدفي حمله په زیاتېدو اندېښمن دي او تور پوری کوي چې د مخنیوي لپاره حکومتي ګامونه د اطمینان وړ نه دي.
10,000 پولیس پروت دی هر کیلومیټر کې یو یو چکمداغه چک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګټ کلین کېږي او دومره منظم کېږي.
د ټانک د پای کلی اوسیدونکو په سیلابونو کې د ړنګو کورونو معاوضه او مرسته غواړي.
کوم اعلانات چلی وو هغه چې په موقع باندې چاته لسپینجل لسو کسانو ته چکونه ورکړي چلی دي هغو لاندې دي اخستي. په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو شي او که به نه شي ملاو.
د افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي هلته په غواګانو کې په پوست د دانو ناروغي یعنی لمپی سکن ډیزیز خپره شوې ده. کارپوهان وایي په کار ده د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته شي.
خوست ولایت کې خوست تلفات نهایت زیات دي. دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي.
نو رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل ټاکل شوی چې د پنجاب اسمبلی غړي سبا لا یعنی د جولای په 2 په داسې مهال د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره رای واچوي چې په غصوبه کې د جولای په 12 په 40 چوکو زمینی انتخابات شوي او 15 سیټونه پکې مخالف ګوند تحریک انصاف وګټلې. په دې موضوع په لاهور کې خبریال او شنون کې طاهر جمیل صاحب ته ورزو خبرې ورسره کوو. ستړي مشي درته وایو جی.
جی ډیره مننه
طاهر جمیل صاحب. تاسو دا ټول حالات ساره سباله د پنجاب اسمبلی غړي د اعلی وزیر د انتخاب لپاره ووټونه چوي او د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره یو امیدوار چې دی د مسلم لیگ نون حمزه شاباز دی او بل امیدوار چې دی د مسلم لیگ کاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودري پرویز الهی دی او په داسې حال کې به تاسو خبرونه موریدلی دواړه خواوې په یو بل تورونه پوری کوي چې د ووټونو اخستو لپاره د پیسو استعمال هم کوي. نو د ټولو حالاتو ته تاسو ګورئ څه وینئ؟ موجوده سیاسي تناظر څه دی او څه حالات تاسو ته مخې ته پراته دي؟
جی بالکل حالات خود دي لاهور کې ډېر هلي زلي دي او ډېر لاهور کې کوم نه سیاسي ګورمنټ کنیکټیویټیز دي هغه ډېر زیاتې دي. واخه د تمام پارټینو کوم تقریبا مشران دي کاف لیگ کمشری هم لاهور کې آصف علي زرداری د پیپلز پارټي مشر هم دلته دي. وزیر اعظم شهباز شریف هم دلته دي او دغه ته چیرمن طریق انصاف عمران خان هم نن ماخوستن با لاهور تراور سي او نن باغا لبرټي کې یو پروټیسټ یو احتجاج کې باندې شاملې کې ودا احتجاج طریق انصاف نن دوه مورځ کې پر کوم باندې چې ول لبرټي کې او نن بیا ده دا د دې وجہ طریق انصاف د خپل خدشات مخکړولې تورونه لګوري کوم پیپلز پارټي چې آصف علي زرداری پیسو استعمال کوي زمونږ کم ایم پی ای دي او ایت 15 کروڑ روپۍ ته آفر کړی او یو ایم پی ای کوم د دې چې هغه ترکی کوم د دې له واغه بارے کې طریق انصاف دا داوا کوي چې هغه له دوی پیسې ورکړي دي او هغه خرچې زمونږ ایم پی ای دا طریق انصاف خپل سره یې او دغه دوا د خپل کوم ایم پی ای چې کوم دي طریق انصاف او کاپلی هغه یو د مقامی یو هوټل کې ورته خپل ایم پی ایز الټای او سټی مندوبس کړی دی او لاهور په پیسي اوټل کې دی په طریق انصاف او ټی ایم پی دی زې بل دا دا ایم پی ایز لکه دې دره کړی چې دې نو نو دې مت نه بار لاړ نه شي او یاد نور پاټه نو کم کسان دي هغه دې سره رابطه ونه کی امدا غت نو لګم دا خدشا دي نو لګم تبدی منظور نه لګولې په پی ټی آی باندې چې دې لکه موږ ایم پی ایز ته پیسې اوفر کړي او موږ ایم پی ایز الله دې رشوت اوفر دي رضا نو لګم دا د واده خپل کم ایم پی ایز دی او خپل ټول د رائل چیز نو لیکل ایم پی ایس ال ټول سټی بندوبست کړی دی طریق انصاف څو غوې اپروچ نه کی یا موږ ایم پی ایس سمجې نه دی جره کنه چې دې نه لاړ نه شي نو الله دې دی او نن پنجاب اسمبلی اجلاس مو او هغه اجلاس کوم نه وی کوم کسان سلیکټ شي نه کوم ایم پی ایس دی نه وی چوکو نه کوم او وی یا په دې زمینی الیکشن کې هغه مسکرپشن او د حل په واخته اغلی نه پاره پنجاب اسمبلی اجلاس ملتوی شو او سبا مازیګر 4 بجې به د وزیر اعلی سټیټ لپاره جی
تاسو دا ټول حالات بیان کړل او بیا تاسو چې سبا له 4 بجې دا ټاکل شوی دی چې د اسمبلی ټول غړي چې دی د پنجاب غوي رائے وکاروي. دا راته وایي چې دا وخت خو د پنجاب اسمبلی د ټولو غړو شمیر چې دی 371 یعنی 301 دی او د اعلی وزیر د انتخاب لپاره ساده اکثریت چې دی هغه 1 او 6 ووټونه پکار وي. د تاریخ انصاف د غړو شمیر د زمینی ټاکنو نه پس چې دی 1 او 3 جوړیږي. نو په داسې کې تاسو څه وینئ لکه د اعلی وزیر د انتخاب لپاره اوس هم دغه هلې ځلې روانې دي، تاسو وی چې ملاقاتونه هم روان دي، نو څه وینئ او ولې بیا دغه انتخابات د دې صوبې لپاره دومره مهم دي چې تاسو کوم ذکر وکړو چې دوی کوشش کوي چې دغه ووټونه چې دي هر یو طرف ته جي خپل طرف ته ترلاسه کړي؟
جی بالکل، تاسو کوم نمبر سوال کې کوم دی هغه جواب دسته چې سیاست ممکناتو گیم دی. اوسه پورې خو کوم ظاهر مونږ دا کار کې پی ٹی آئی او کوم کاپ لیک کوم نمبر گیم دی کوم هغه یو سل اته اته ادي او نون لیک نډیر مخ کی دي. نون لیک نه تقریبا او 2 لس ووټه اوسم زه دي، خو باوجود دې چې هغه دا مخالف کوم جماعت دی پی ٹی آئی هغه هغه پی ڈی ایم کوم مشترکات دي کوم الائنس دی حکومت هغه هغه خپل خلک دلې به هم رواني پنجاب پاکستان 60% دے آبادی کے لحاظ کا اور ڈیر اہم صوبہ پنجاب پیچھا حکومت راشی نو وفاق کی عادت والا حکومت ڈیر زیادہ آسان چیز ہے پنجاب نے بھی وفا کر رہا او بل صوبہ ډیر غټ ده او عام مهمه صوبہ ده او ادا پنجاب کې چې طریقې انتخاب حکومت خاص شو نو په پاتې کې کوم حکومت چې با شریف په کومو شرایط کې د پی ڈی ایم حکومت ده نو هغه به نه خاص اهمیت باغه لري ځکه چې 18 ترمیم نه بعد اختیارات ډیر زیات کم شي د وفا هغه او د اعظم هغه نو طریقې انتخاب بل دا لایټ نوټ کې خبر هم دي چې وزیر اعظم شبا شریف کوم ده هغه محض یو سی ڈی اے صرف اسلام آباد میر قدر تباغه کا اختیارات پاتې شي او پنجاب ذکر کې تاسو کې کوم انتخابات 2023 کې د حکومت مدت پرم کی یو خاص طریقې انصاف نو حکومت وو کی پر دې لای په شکل کې نو هغه بر راتون کې انتخابات کم دي هغه په روم ډېر زیاته اسانی دي ځکه چې کم ترقیاتی کارونه دي دی باغ سر تور ته خپل خپل حلقو کې خپل رکان له پوینټ ور کی سرکاري پوینټ بری او ترانسفر پوسټینګ باندې چې خپل کم منظور نظر کم مقران کې کوم بیوروکراسي دا هغه بده ځای کې ولا گئی چې هغه ویلا عام انتخابات کې 2023 ساتون کې ویلا
فائدہ ہو رہی. جمیل صاحب یو اخری تپوس تکو لنڈ ٹکو کے جواب را کے دا امنیت لپارا سا انتظامات نیول شوی کتا سو اپریل شپاڑا سمی اغا انتخاباتو تاو گو رہے دا عثمان بزدار دا زائناستی لپارا چکل رائی اچول کے دے نو تاسو اغا حالات مخیط لیدلی و پیس املے کی سو شو نو دا اید مخنیوی لپارا سا تگلار جوڑا کرل شوی دا سبا دا غنڈے لپارا.
جی دې لپاره انتظامات دوی مکمل دي او خو دا چې سپانی کم داخلې دي که نه هغه ډېر پورا منوه شي هغه شهباز الیکشن کې اوس هم چې هغه ټینشن هغه لکه پتناغه یو کنټروورشل یو هغه تعیناتي وه همدر شهبا او کم بزار کم خانه وزیر اعلی هغه کم استعفا وه هغه هم یو کنټروورشل وه چې منظور شوې نه ده منظور شوې لکه هغه پکچر کلیئر نه وو انتخابات دا پورا آئینی طریقے بند گئی اور دوان پارٹی نے کم چیزی دوان کم گروپوں نے دی تو دیر بنے اطمینان دے اور وہ سبا بزر کے سبا کم الیکشن ہے بھی کنا دا با دیر پورا من اور خم آخول کی وکی کی تو خود آدھا دوان اس طرح بچ کم دی اگر وہ تعاون کئی ہو بلس طرح جی
دیر مننا طاہر جمیل صاحب چھے تاسو تفصیلی معلومات راسر شریک رل اور ادون کو تاسو دا مشال ریڈیو خبر اونو تغوا گیا
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
په پاکستان کې په پوځ او ریاستي ادارو تورونه پوری کیږي چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. سو ورځې مخکې د تحریک انصاف غړي شهباز ګل ویلیو چې اسټابلیشمنت باید د حکومتونو په جوړولو او رانسکورولو لړ کې د خپل رول په اړه پریکړه وکړي او مخامخ تر راشي. د ته په کتو د سیاسي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې جمهوریت اوس هم پیاوړی نه دی او باید پوځ په سیاست کې مداخلت ختم کړي، خو د پاکستان پوځ تل د هیواد په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. تفصیل دانی سي اجمل پر رپورٹ کے اورو.
پاکستان تحریک انصاف گند غړی شہباز گل د جولای په 19مه ویل چې اسټابلیشمنت باید یو ځل دا پریکړه وکړي چې په هیواد کې سیاسي جوړتوړ او د حکومتونو په جوړولو او رانسکورولو کې خپل رول لوبوي او کنه. نوموړي زیاته کړې چې که اسټابلیشمنت خپل کردار جاري ساتي نو داسې دی وکړي خو مخامخ دی راشي. د سیاسي چارو په توصیف احمد د جولای په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان له هند تر بیلې دورستو د دې هیواد په سیاست کې د اسټابلیشمنت رول پیل شوی خو په دې وروستیو کې پکې نور هم اضافه شوې ده.
د پاکستان بانی محمد علی جناح د 1947 کال په جون میاشت کې په کوټه کې د یوې وینا پر مهال ویلي ول چې د فوج بنیادی کار د رسمي حکومت تحفظ کول دي، خو هغه تقریب چاته یاد نه دي. د فوج کردار د پاکستان د جوړېدو له لومړي ورځې نه دي، خو د 1947 کال او بیا د هغې وروستو لا نور زیات شوی دی. په پاکستان کې چې نن سبا کوم سیاسي بحران روان دی، د هغې ذمہوار هم اسټابلیشمنت دی. هم دوی د عمران خان ګوند جوړ کړ او هم دا ګوند ترې اوس خپه دی. عمران خان په پنجاب کې د ولس رائے وګټلې، دلته شهباز شریف سبسډي واپس واخسته او ګرانی زیاته شوه، او حکومت وایي چې اوس لا انتخابات هم نه کوو. نو زما په اند دا هر سبا سیاسي حالات نور هم خراب کړي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي ګوندونو فیصله کړې چې حکومت به خپل آئینی موده سر ته رسوي. د جولای په 19مه د پنجاب اسمبلی په 1600 زمینی ټاکنې وشوې چې پکې تحریک انصاف ګوند 45 وګټلې. په پاکستان کې اکثره په پوز او ریاستي ادارو په سیاست کې د مداخلت تورونه پوری کیږي. په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر مهال ځینو اپوزیشن ګوندونو دا تورونه پوری کول چې پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د پوز ملاتړ ترلاسه دي، خو پوز او عمران خان دا تورونه رد کړی دي. لدې پس بیا د عمران خان د وزیر اعظم له څوکې څخه د لری کولو وروستو نوموړي تور پورې کړل چې د ده په لری کولو کې د اسټابلیشمنت ځینې عناصر لاس لري. د سیاسي چارو پوهه ډاکټر عائشه صدیقه بیا وایي چې په پاکستان کې انتخاباتي جمهوریت ته اوس هم ډېر خنډونه مخامخ دي.
په پاکستان کې اوس انتخابات کیږي او حکومتونه د بوټ پر ځای د ووټ په ذریعه بدلیږي. له دې معلومیږي چې په دې هیواد کې انتخاباتي جمهوریت ورو ورو په مخ روان دی، خو هغه اوس هم پیاوړی شوی نه دی. که په هر ګوند کې د پوز ملګري موجود وي نو تاسو وایئ چې بیا به د هغوی ځواک څنګه کم شي.
بلخوا د امنیتي چارو پوه او پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان په سیاست کې د پوز د پخوا په نسبت رول تر ډیره کم شوی، خو سیاسي ګوندونه ته اوس هم مرسته غواړي.
مخکې به چې څنګه مداخلت کېده اوس هغه څه نه کېږي. د پوز لخوا ډېر داسې بیانونه راغلي دي چې پکې د غیر جانبدار اوسېدو ویل شوي دي، خو د دې باوجود ځینې ګوندونه غواړي چې پوز په سیاست کې شامل وي. عمران خان مخکې له پوز ملاتړ غوښت، خو اوس وایي چې پوز مخې ته ولې نه راځي. دغه سه نور غوندونو هم په واک کې دراتلو لپاره د پوز ملاتړ غوښته دي. زما په خیال داسې کول د دواړو د اړخه ناسمه ده. اوس وخت راغلی دی چې جمهوریت پیاوړی شي او دا به حل کیږي چې مداخلت ختم شي، سیاسي ګوندونه خپل اختلافات په جمهوري طریقه ختم کړي او پارلمان او حکومتي ادارې مضبوطی کړي.
بلخو د پاکستان د پوز اماړي کو سانګي ISPR بیان میجر جنرال بابر افتخار په دې وروستیو کې سواري د تورونه رد کړي چې ګواکې پوز ته هیواد په سیاسي چارو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړې وه چې پوز غیر جانبدار دی او د سیو ګوند پلوي نه دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوز او سیاسي ګوندونو دوی وسلوالو ته پریښي دي. دوی وایي هیڅوک د هغه هدفي بریدونو مخه نه نیسي چې د دوی ځوانان او مشران پکې وژل کیږي. بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نشه پارټي وایي چې دوی او نور سیاسي ګوندونه هم دومره کولی شي چې د دغه هدفي بریدونو خلاف اواز پورته کړي او هغه دوی کوي. بلخوا پهان وایي چې د شمالي وزیرستان په ګډون ټول پاکستان کې به امن راځي
چې د دې هیواد ریاست توستوالو ملاتړ پریږدي. خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تور ردوي او وایي چې پوځ او حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا د هدفي بریدونو ضد پرلت روان دی، نو بل خوا دلته په 19 جولای په 13 ساعتونو کې 2 کسان نور د هدفي بریدونو ښکار شول چې ورسره سږ کال په یاد سیمه کې د هدفي بریدونو شمیر 3 ته ورسید. د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکو په 16 جولای مشال ډیو ته وویل په دې بریدونو کې اکثره هغه ځوانان، سیاستوالان، قبایلي مشران او دینی عالمان وژل کیږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. دوی که څه هم دا ونه ویل چې د دې بریدونو تر شا څوک دي، خو وایي د دوی په سیمو کې په سلګونه پوځي پوستې او زرګونه سرتیري شتون لري او د سیمو استازي یې په خیبر پختونخوا اسمبلی او پارلمان کې هم موجود دي، خو د دې باوجود له کلونو راهیسې د دوی وژنه روانه ده. دوی وایي ښکاري داسې چې پوځ او سیاسي ګوندونو دا سیمه وسلوالو ته پرېښودي.
زما نوم عادل داور دی، د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی. شمالي وزیرستان چې کم تیر هغه مردم شماری شوی و، په هغه کې د شمالي وزیرستان 6 لاکھ آبادی ښودلې شوې وه، او په دې 6 لاکھ آبادی کې چې کومه دی یو ډیویژن فوج پروت دی، 40,000 فوج او 10,000 پولیس پروت دی، او په هر چوکۍ او هر کیلومیټر کې یو چې کومه دی هغه چیک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګیټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي چې نه یو ټارګیټ کلینګ دی، نه 50 دی، نه 100 دی، اوس خو تر 509 زیات واوښتل. تر څو پورې چې کومه دغه خبره ده د سیاسي ګوندونو یا د حکومت، نو سیاسي ګوندونه خو زما خیال کېږي چې دوی باقاعده د دیشي ټاسک فورس کړی شوی دی چې تاسو په وزیرستان باندې چوپ پاتې کېږي.
زمانو ما اسد داوډ دی او د ملي جمهوریت غورځنګ یو ادنا کارکون یم او د میرانشاه تحصیل سره زما تعلق دی. حکومت نه خو خدایشته چې مونږ تر اوسه پورې نه یو مطمئن چې مونږ ویچار دوی داسې اقدامات کړی وي زمونږ د سکیورټی په حواله باندې یا د امن د یقین کول په حواله باندې.
بلخ په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې دوی او د نورو سیاسي ګوندونو غړي همدومره کولی شي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو د امنیت ستونزه په اسمبلی جلسو او مظاهرو کې راپورته کړي، او د ده په خبره د دې مبارزې له کبله که یو خوا د دوی ګڼ شمېر غړي ووژل شول، نو بلخوا یې په پارلمان کې موجودګي هم د نشت برابره پاتې شوې. البته نوموړي په 16 جولای مشال ډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیت ذمواري په پاکستان تحریک انصاف او پوځ راځي. د ده په خبره که یو خوا یاد ګوند له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې په دغه صوبه کې حکومت لري، نو بلخوا بیا پوځ چې غټ دفاعي بجټ لري ادا کوي چې په پوځي عملیاتو سره یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د ده په خبره که په قبایلي سیمو کې د پوځ له موجودګۍ سره امن نه راځي، نو په کار ده چې دغه سیمې پولیس او ولسي انتظامیې ته وسپارل شي.
موږ بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي چې ده پولیس ته حواله کوي، دا سیول انتظامیې ته حواله کوي. موږ بیا دا خبره کوو پولیس پوه شه او د دې صوبې پولیس پوه شه،
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې پوځ او حکومت یې هلې ځلې کوي او د پخوا په پرتله په قبایلي سیمو کې امن ته ډېره ښه شوی دی. نوموړي د جولای په 16 مشال ډیو ته وویل په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې پوځ د دې لپاره موجود ده چې دا رنګ هلته امنیت پر ځای کړي.
هلته چې کوم فوج ناست دی هغه اوس ته پته چې دی وخت کې کوم حالات دي، د هغې مخنیوي دپاره هغه فوج هلته لګیا دی خپل رول ادا کوي او په فوج باندې عملي کېږي. دا هم تاسو وګورئ، نو دا خو ګوره دا خو صورتحال دی، دا فوج د پاکستان فوج دی، موږ بهر نه دی راوستی او د هغې ذمواري هم د ګورنمنټ ریسپانسبلټي ده چې هلته امن قایم شي او خلک چې دی په سکون کې شي.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې د امن پر ځای کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو ډېرې قربانۍ ورکړي او وسلوالو د دوی یو شمېر غړي وژلي دي. عرفان اشرف په 16 جولای مشال ډیو ته وویل په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا نورو برخو کې هغه خلک وژل کېږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. د ده په خبره ځکه که یو خوا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې پیسې ورکړل شوي، نو بل خوا یې د خپلو لاسپوسو وسلوالو په وسیله افغانستان کې خپل اغیز برقرار ساتلی دی.
په فاټا کې ملټري هغسې نه وه لکه کمه نن ده. اوس چېرته 6 کالو نه پس 2021-22 کې دا ملټري انفلوئنس کابل ته ورسېدو، نو زه دا وایم ملټري یا په دې ځای کې سټیټ دی ولې د خپلې وار اون ټیرر پالیسی دی دا بدل کی.
د پاکستان پوځ ورته تورونه ردوي او په تیر وختونو کې یې ویلي دي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره عملیات کړي. بلخو افغان طالبان هم دا تورونه ردوي چې ګنې د پاکستاني ریاست لاسپوسی دي. البته په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا هدفي بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي شوي او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو د اندېښنو په اړه تاسو رپورټونه واورېدل. هلته د خیبر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ضلع کې هم یو وار بیا د نامنې پیښې شوې دي چې له وجې دوی اندېښنې لري. دوی زیاتوي چې د هدفي وژنو تر څنګ له خلکو بتې هم اخیستل کیږي. د خیبر اوسیدونکي له حکومته د امنیت غوښتنه کوي. بلخو حکومتي چارواکي وایي د نامنې د پیښو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل فرح چینواری ناورو.
په خیبر ضلع کې د بدامنۍ پر لپسې پیښو رامنځته کېدو وروستو خلک اندېښمن دي او وایي په کار ده د دغې ضلعې امنیت لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د باډې تحصیل سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردای مشال ریډیو ته وایي
په تیرو کې اسې ډېرې واقعې وشوې. بلاسټنګ وشو او فایرنګ وشو چې پکې فورسز ولا مړو. په باڑا سیمه کې اسې په ډېرو ځایونو کې ډېرې واقعې وشوې. دا سره په خلکو کې یو تشویش خور شو. آیا چې امن و بیا څله خراب شو څله خرابېږي وجه سره په کور دی چې لږه زموري هر ډپارټمنټ ترسره کړي عوامین ترسره کړي چې امن بیا خراب نشي ځکه چې ډېر تکلیف نه بعد امن راغلی رہی.
د باڑی یو بل مشر ملک جاوید فردی هم په دې موضوع خبرې وکړي.
هغه سعید ټارګټ کلینګ بیل طرف لا د بتا خوري ډېر جوته شروع شوه. بتا خستل بتا لا ټلیفونونه کول او بتا د پوره چې کم خلکو لا هغه تھریټس ور کول. دا صرف د بوره نه پټول ایکس فاټا کې چې کم ده دا یو سلسله روانه ده او ډېر ځوانان پکې شهیدان شول. دکه چې سکیورټي ور کول عوام ولا دا د موږ د سکیورټي ادارو کور ده. ګوره چې چته امن نوي نو ولته هیڅ ریس ګور نه وي خوشحالی نه وی هیڅ سکون نه وی.
د خیبر ضلعی پولیسو ویاند محمد عمران مشال ریډیو ته وای چې دوی په خیبر کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں بھی اور پورے
دی وای کتاسو ګورې نو په پیښور او په ټوله صوبه کې د بدامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. چې په خیبر کې کومې پیښې رامنځته شوې د فایر نه پس باقاعده د هغې پلټنې روانې دي. ځنې پلټنې پای ته رسېدو والا دي. د ځنې پیښو ملزمان مو نیولي. دې نه علاوه د خیبر پولیس چمتو دي او هر ډول حالاتو مقابلې ته تیار دي. زموږ حوصلې لوړې دي او په هیڅ صورت به هم تراګرو ته ټیټ نشو. د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د روان کال مارچ په 10مه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی د وسلوالو په ډزو کې وژل شو. د مارچ په 12مه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې د وسلوالو خوا په ډزو کې داغه ډرور بلال وژل شوی. او دین اوړان دی د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبد الله هم وژل شوی وو. د روان کال د جولای په 14مه نیټه د باډې په شلوبر کوم ارجلی نه د سیمه کې د وسلوالو په یو چک پوسټ باندې بریت شوی چې په نتیجه کې دوا پولیس سپایان سید کریم او عبدالرحمن وژل شول. او د جولای په 14مه نیټه په تیرا میدان کې یو مزدور درزی اورنګزیب د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه تنې د شپې مهال په شک کې په نخه کړای او په خطا کې لګیدلای. د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې بیا په 2014 کې سرته ورسېدل. چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باډې او تیرا میدان ته ټول کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګی د مازیګر 5:30 بجې او شوې لن خبرونه له احمد شاه اعظمی نورو.
د پنجاب صوبے د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایا چول کیږي. د نوی اعلی وزیر د انتخاب امر پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه ورسته کړی او کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوندونو د وسنی اعلی وزیر حمزه شاباز انتخاب چیلنج کړی وو. د خبر پر استفاده سرکاري پونتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریونې تر هغه ورسته ځنډولي چې صوبای حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانی د پاکستان د بهرنیو اسارو د تبادلې اتحادیې په حواله لیکلي چې نن سهار د یو امریکایي ډالر باید څه باندې 2 روپی نور وختله او 228 ته ورسېدله. پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکي د دوړخیز تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلاسوي دي. په پاکستان کې د په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرم په خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سلیم محمد فاروقي په مشرۍ پلاوی په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې اسانتیا پیدا کوي. او کریملین د رسنیو هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ناروغي لري. نن په مسکو کې له خبريالانو سره د خبر پر مهال د کریملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل چې نه شپته کلن پوتین روغ رمټ دی. بلخوا تیر ورځ د امریکا استخباراتي ادارې سیاي مشر ویلیم برنز په کولاراډو ایالت کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې پوتین په بشپړ ډول روغ دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا د ټانک د پای کلی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې راغلو سیلابونو د دوی کورونه ړنګ کړي دي او هیڅ یې نور پاتې نه دي. دوی وایي تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي رسیدلې چې لامل یې په ژوند کې سخت مشکلات لري. بلخوا د ټانک ډیپټي کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب کې د پای کلی د اوسیدونکو د ړنګو شو کورونو سروې روانه ده. هغه چې کله مکمل شي نو زر به خلکو ته مرستې ورسیږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای سیلابي اوبو د دوی کورونه ړنګ کړي دي خو حکومت لیا د ړنګې کورونو معاوضې نه دي ورسولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د پای کلی یو اوسیدونکی ویایي
مولوی علی محمد پای کلی اوسیدونکی آیا چې کوم اعلانات سلی وو هغه چې په موقع باندې شاته لسینجل لسو کسانو ته چکونه ورکړي سلی دي هغه لاندې دی اخسته په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو سی او کبه نو سی ملاو خو خلک مطمئن پوره نه دي. ډیر غریبان خو ډیر بے اسری دي کورونا مکمل تور باندې تباہ دي سامانونه ډیر اور لاندې سلی دي ډیر کورونا لاړل کلاي پرېښله ده چې اجازه وسیدان نو طریقا نه وا چې کوم اخیل تا چوک نږدې علاقې کې شار رشتہ دارانو هغه دي تلاړو سره
پای کلی یو بلو سے دن کئی رحیم خان ویائی چی دے پاکستان حکومت تا دوی تا زر مالی مرستا ور ورسا وی چی دوی خپل ړنګ کورونا ور تا جوڑ کی
چی کم وزیر اعلی راغلا وا چاہتا را چیک ملاو دا چاہتا نزی ملاو آغا خدا کسی حساب سلا دا او سی کم دا پٹواری او ایسی زیبو شوری دے بیا انکویری و سلا چاہی تیراس کڑاو یار دا کورونا غلط لکلی سلی دی ننی بیا لکل جی کسی دا پیسے با کل خدا ارتا ملاو کی دی خدا ارتا دا چکونا با کل
ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک مشال ریڈیو تا وویل چې د پای کلی سیلابنا متاثر شوی خلکو سره او زر مالی مرستا وشی
د پی ڈی ایم اے دا قانون مطابق اوی دا پارا دا اسسٹنٹ کمشنر ٹانک پر سربراہ کی منگا یو کمیٹی وٹا کلا چاغا دی و وخت کې هم په پای کې لګیا ده. موږ دا کوشش ته چې د خلکو چې کم چا تاوان شوی هغه پاتې نشي او غلط سړی په دې سروې کې انټر نشي، نو زما اسسټنټ کمشنر صاحب په دې کې لګیا دي. روزانه په بنیاد باندې هغه ډیټا ویریفیکیشن کوي. تر اوسه پورې یو نیم سل نه زیات کورونو ویریفیکیشن شوی دی. دا زمونږ اوله پرایورټي ده چې دا څنګه کمپلیټ شي، نو د دې لیستونه موږ مرتب کړو او هغه باندې به موږ فردر پی ډی ایم ای او پروینشل ګورنمنټ ته هغه لیستونه شیئر کړو.
د جولای په 11 د ټانک پای کلی باندې سیلابي اوبه ختلې وې چې په نتیجه کې یې دوا کسان مړه کړي وي او ګڼ شمېر کورینا یې ړنګ کړي وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په خوست کې د غواګانو د پوستکي ناروغي لمپی سکن ډیزیز خپره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو سره سم د مرز سلګونو غواګانې مړې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي کچرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونشي، ممکن دا مرض ډېر زر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې دی.
په ورستۍ اونۍ کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوي ناروغي شوې او مړې شوې دي. د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکي ګلسمین مشال راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوې دي.
مخبله کړې کې وامر شوې ایوان نن د 13 ورځې چې په ویلوړي ویلوړه د دوی علاقه پرته وي. زه علاقه دا واسطه کتل چې زندره تداوی په کوم پیسې شتانه بسالاته میچولې و غومې دواله ک پیندله ک ما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدینه شو دیونه ریشي کني ډاکټر ارته وې چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګوندی ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشرات په واسطه انتقالیږي، نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیر شي.
د دې انتقال د حشرات په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغه په واسطه انتقالیږي. نو لمړنۍ کار د مونږه د مالدارانو د چې دغه مخنیوي په کار ده وکي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکي دغه معافیتي سیستم قوي وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټي باډي جوړي.
بل لور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې دامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي باید اول دفن شي. یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوای ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو سرویو کې لسترګو د اوخ بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازات راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدی. ویترنران خلکو ته د سرویو د قرنټین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو سرویو د لمنځه وړلو او د مړ شویو سرویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاور لاندې کولو توصیه کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادانو اتحادیه وایي چې په بنیګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته احتجاجي لاریون له هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لس ورځو کې د غوښتنو د منلو باور ورکړ. د اتحادیه مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو سرکاري یونیورسټو کې مالي مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د ملازمینو او استادانو تنخواګانې نه زیاتېږي او ترېشته مراعات هم اوس اخیستل کیږي. صوبائی حکومت لا پدې اړه مشال ریډیو ته سندې ویلې. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې فپواسا یا د پاکستان د ټولو سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه مرکزی مشرانو د خپل غوښتنو لپاره بنګالا کې خپل احتجاج د صوبایي حکومت په دې باور ځنډولې چې زر به د دوی غوښتنې ومنل شي. د دغه اتحاد یو غړي او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی د صوبایي حکومت او لوړو زده کړو محکمې استادو سره د جولای په شلمه شوې ملاقات په اړه مشال لیډو ته وویل چې حکومت دوی لپاره کمیټې جوړ کړه چې او ورځې کې به دننه خپل سفارشات متعلقہ چرواکو ته وړاندې کړي او د هغه پرانا کې به بیا حکومت پریکړه کوي. د خپل غوښتنو په حق له نوموړي مشال لیډو ته ویل چې دوی لپاره تیر کال اعلان شوی تنخواګانو کې زیاتوالی هم لاندې ورکړ شوی او نو د دوی د ترقی سکړل لا رشته دی او د دې د وایس چانسلرانو یا د پوهنتونونو د مشرانو د ټاکلو طریقه هم سامانه ده او باید قانون کې ترمیم وکړي شي.
زمونږ د خیبر پښتونخوا یونیورسيټي د کم حکومت پروس کال په بجټ کې اعلانات کړي او شل 30% د ډیسپیریټي الاونس هغه د صوبې یو یونیورسيټي ته هم تر اوسه پورا نه دی ملاو، یعنی استادانو ته تنخواه پورا ادایګي نه کیږي یا نور ملازمین ته ادایګي نه کیږي. د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته خو بل طرف ته په طلبه او طالبات باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او درم اور سره موجوده کمې تنخواګانې دي په مختلف ضمنو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده او په 1 جولای تنخواه چې په 1 میلادي دي هغه کې 5000 نه والی تر 50000 پورې به هر ملازم ته تنخواه کې نقصان وي.
دغه استادانو سره د پوهنتونونو نور عمله هم په احتجاج ده. د پېښور اګریکلچر پوهنتون د کلاس 3 یا درېمه درجه ملازمینو مشر افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د دوی خو تنخواګانې هم کمی دي او چې کومه کټوتی تي کیږي یا د بچو ویړیا زده کړو سہولت ترې اغستل کیږي نو دوی د دې جوګ نه دي چې په خپل بچو وړاندې سبقونه وایي.
حکومت په موږ باندې کم د دې سبسیډي او د هاوس رینټ کټ ولګولو موږ باندې د سکولونو فیسونه بند کړل لکه فری تعلیم به موږ ته بچو ته ملاوي دو خو چې کله نه دا حکومت د پی ټی آی د انصاف حکومت راغلی دی نو زمونږ د کلاس 4 بچو او د کلاس 3 چې زمونږ هیڅ قسمه نه بل څه آمدن شته نه څه زمونږ ذریعہ شته هم دې تنخواګانو ته ناس یو زمونږ چونکی بچیم سلور پنځه پنځه شپږ شپږ وي نو هغه مونږ رزق نشو ورته برابرولې روټې نشو برابرولې نو اوس به تعلیم ورله څنګه ورکو اوس به ورله چې کوم نه صحت به څنګه ورکو چې د صحت پیسې عمرانه کټ کې.
دا استادان دا هم منی چې د بیا احتجاجونو لاریونونو په وجه د پوهنتون پاس د کونکو او د استادانو په کارکردګۍ او د سړنې او بیا په تعلیمي ماحول ډیر بد اغیز غورځيږي. خوای د دې هر څه ذمہوار حکومت ځکه دی چې خپل شوی لوزونه د دوی سره نه پوره کوي او وایي تیر کال هم د صوبایي حکومت او کامران بنگش د دوی سره دغه هر څه د منلو لوس کړو. ولې په دې باب لمو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د لوړو د کو سلاکار کامران بنگش سره د پرنوراسي سو سواره د ټلیفون د لارې رابطه وکړي خو جواب یې ونه کړو. د هغې ورستو مو صوبایي سملې کې د لوړو د کو پارلماني غړي عائشه بانو نه وپختل نو یو ویل چې ملمنو سره مصروفه ده او خبرې نشي کولې. خو بیا د وخته احتجاج کوونکو استادانو د اتحادیه غړو هغه لیکل او اعلامیه مشال لیډو سره شریک کړل کم کې چې کامران منګش او د لوړو زده کړو صوبایي محکمې د دوی سره لوز وکړو چې بنګالا ته د نزي احتجاج دی وزنډوي او لس ورځې کې به د دې غوښتنو ته پاملرنه هم وکړي او به یې هم مني. دا د ونه چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې د 25 سیوا سرکاري او 13 غیر سرکاري پوهنتونونه دي. ټول سرکاري یونیورسيټي عمله د تیر یو کال راسه په بیلابیل وختونو کې هم دغه غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړی دي ولی حکومت لا نه دی منلې. دغه احتجاج کوونکي دا هم غوښتن لري چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته سرنګ چې په سند او پنجاب صوبه کې هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ شوی دی دلته هم جوړ کړی شي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریڈیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د مومندو په امبار تحصیل کې د جینکو درې پرایمری سکولونه دي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره کافی نه دي. د سیمې آبادی 2,000 ده او هلته د جینکو لپاره یو میډل سکول دی خو های سکول پکې نشته. د سیمې اوسیدونکي وای په لوڼو تعلیم کول غواړي نو د یوې تعلیم یافته ټولنې لپاره پکار ده چې حکومت دې هلته تعلیمي ادارو جوړولو ته توجه ورکړي. حکومتي چارواکي وای کوشش کوي چې په سیمه کې د جینکو د کم سکولونو ستونزه هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی اورو.
د امبار د سیمې د ځوانانو تنظیم غوښتنه کوي دغه سیمه کې باید د جینکو د پر زیات سکولونه جوړ شي. امبار د محمدو په مشرقي پول آباد تحصیل دی چې د محمدو نه علاوه د باجوړ او ملاکن سره هم پولی لګېدلې دي. د امبار تحصیل آبادی د 2018 سرشمیرنې تر مخه 2,500 ده چې پکې 1,500 او 1,500 نه زیات د زنانو آبادی ده. ولې د تعلیمي محکمې محمد رخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو سره سم دغه تحصیل کې هم د دغه آبادی لپاره د جینکو یو میډل او درې پرایمری سکولونه جوړ دي. د امبار د خیر ښېګڼې تنظیم چې فلاحي تنظیم نوجوانان امبار اتمانخیل نومیږي سرپرست مشر رحمان الله اتمانخیل مشال ریډیو ته وایي د آبادی په حساب سره د سکولونو تعداد ډېر کم دی او باید داسې واشي.
داسې علاقې شته چې تر ننه پورې هغه کې سکولونه تعلیمي ادارې چې کم دی نه دي جوړې شوې. لکه رمبټ چلته ډېر آبادی ده تر ننه پورې خلک د تعلیم نه چې کم دی نه محرومه پاتې دي. دغسې چې کم دی مطلب کرکنې شو نور علاقې شو شریف کور شو چې ډېر زیاتې آبادی ده خو تعلیمی ادارې چې کم دی دلته نه دي جوړې شوې. او زیاتره چې دا کمې تعلیمی ادارې جوړې دي نو په دې کې چې کم دی د سټاف کمې دي استادان په کې چې کم دی کم دي. زیاتره یو یا دوا استادانی چې مطلب دغه 15 کلاس ته چې کم دی دغه استادانو رسایي چې کم دی دا ناممکن ده.
پیخور پونتون کې د ایم فیل نومې ډیګری زده کوونکې مفتی میرداد شاکر هم دغه تنظیم صدر دی. مشال ریډیو ته وویل هلکان هم د تعلیم په حواله سره ډیر د مشکلاتو سره مخ دي او د جنکو د تعلیم هو هیڅ سوچ نشته او دا ځکه چې په دغه لری او ریزه سیمه کې د سکولونو کمې دي. مفتی مرداد شاکر زیاته کړه
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټري به د کمی شي او چې کله هغه ډاکټري جوړی نشي هغه استاد جوړی نشي نو بیا زمونږ را روان مستقبل کې به زمونږ ماشومان ته سبق سوخي. را روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج سوخ کوي. نو بیا ضرور خبره ده چې د دغه سیزونو کمواله دا به مونږ ته مخصوصيږي.
تعلیم د صوبای حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي ادارې ده. ما شادریډو دغه خلک غوښتنه د صوبای سملې د غړي نثار مومن سره شریک کړي.
کو صوبای حکومت مخلص شي چې مونږ د پاره په دې امبار یا پندلې یا پلانګار نو دا ډېر د افسوس خبره ده. د پد امر هغه سملې ته د اواز کوم نو دا هغه هم دي چې وینو سره دل ناروږي.
نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. نو آیا دا خلک چې امبار کې ژوند کوي ورته به د تعلیم ضرورتونه پوره کول شي یا نه؟ د نثار مومن نورستو مشال ریډیو هم دا پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د قومي سملې غړي ساجد مومن نه کړی ده.
اوس موږ دا اوس جون 3 شو دی چې موږ ته صوبایي یو سکولم د فین لپاره را لید په ګلز لپاره ان شاء الله کوشش کوو د خیره سچیو کې د ګلز غا هاي شي څنګه د کوټه ډیره کم راځي. 3 سلور سکول په ډیسټریکټ ته پراشه موږ ډیسټریکټ ډیر زیات غاټ دی. زر تر زر به کوشش کوو د خیره سچ پرایمری سکولم په کې یو دوا اروان نه اړ دی چې سراشي دا به ممبر کې ورکو د خیره سو په ګریډیشن باندې.
ساجد محمد زیات کړه هر کله چې د جنکو نوې پرایمری سکول نه محمد کې منزوریدل تر ټولو اول به امبار ته ورکوي. او د زیات کړه د کوتا طرف د جنکو میډل سکول ته د های سکول درجه ورکړی شوی خو په دغه سیمه کې د سکول لپاره لا هم ځمکه نه راخستل شوی. هر کله که ځای خلکو ځمکه ورکړه دغه سکول به تر د لسم ټولګي پورې وغځیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوې د پاکستان حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د هیواد د شمسي توانایي یو جامع پالیسي اعلان کړي. د هیواد وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 8 د انرژي ټاسک فورس غونډې تر مشرۍ کولو وروسته ویلي چې په شمسي توانایي تمرکز به له حکومت سره د ارزانې بجلی ترلاسه کولو په چارو کې مرسته وکړي. حکومت په پام کې لري چې په سرکاري دفترونو کې د بجلی پر ځای شمسي توانایي وکاروي. دا چې نوریزه انرژي به په پاکستان کې د توانایي بحران په کمولو کې تر کومه حده مرسته وکړي، په دې اړه مو د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن د شمسي توانایي د پروژو د مشر انجینیر اسفندیار خان سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ترې پوښتلي چې کامي شمسي توانایي پالیسي کې شامل دي او ورسره به په پاکستان کې د انرژي ضرورتونه تر کومه حده پوره شي.
چې کوم په 1st اگست باندې کوم نېشنل سولر پالیسی با پرایم منسٹر صاحب اناونسمنت کوي، نو د دې بیسس خدای رې چې اول زمونږه چې کوم الټرناتیو اینڈ رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کې راغله ده، نو پاغه کې دا بالخصوص منشن شوی دی چې 30% اف دی پاور بچ دی دا به د رینیوبل الټرناتیو مینز باندې به جنریټ کیږي. سو فار پاکستان چې دغه از اباوت 3% جنریشن د دینه کړه دي او ټارګټ دی 20% ټل 2025 اپوري اینڈ 30% ټل 2030 پورې. دا پاغه پالیسی کې ډیر کلیئرلی منشن دي. نو د دې بیس چې کوم دی هغه الټرناتیو اینڈ رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کې چې کوم نشه و هغه دی. نو پرزنټلی پاکستان چې دی د ټیم کې 7000 میگا واټ شارټ فال روان دي. نو هغه د وجنه چې دی یو سیریس انرجی کرایسیس ایشو روانه ده په کنټری کې چې څونه زمونږ میگا پروجیکټس دي د هایډرو پاور وغیرہ، نو هغه خپل اسٹیبلشمنٹ کے 5 to 10 years پیریڈ پاگی کے لگی ہے کہ دا فنڈنگ کم ایشو دا آئے کہ ڈونرزم انوالو دی زمگا نیشنل لی پا دا ڈیولپمنٹل سیکٹر باندھے ہم گورنمنٹ لگیا رہے خپل انویسٹمنٹ کی، بٹ آئے کہ سے ایشوزم دی ان دا فارم آف دا لینڈ ایکوزیشن اور بے آگے کے چلے کم سیکیورٹی کرائسس دی پا پاکستان کے فار دا فارنز نو دا یو غٹ ہرڈل دی وجہ نہ میجورٹی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کم دیا گیا کہ ڈیلے دا، نو سولر از دا اونلی سولوشن چلے دا دا کم دا انرجی کرائسس دی نو دا پر ٹائملی او کوئکلی ایڈریس شی.
اسفندیار صاحب، تاسو دا حکومت چې کما نیشنل سولرایزیشن پالیسی دا اعلان خبره وکړه، نو حکومت خو دا شمسی توانائی خبره کوي او پاغي باندې توجه کوي او وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی په دا وروستیو کې چې دا اگست په لومړۍ نیټه بدوی د پاکستان یو مکمل کامی شمسی توانائی پلان چې دی تګلارا غو اعلانوي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ لکه تاسو چونکه په دې طریقه کار په دې پروسیجر کې په دې ټوله پروسه کې ښکېل یې، حکومت دای د لپاره څه پلان لري؟
گورنمنٹ دا پلان دے چسونا گورنمنٹ انسٹالیشن دی آگے کے گورنمنٹ بلڈنگز دی دے پا روف ٹاپ بانے سولر پینلز انسٹال شو دا غین انرجی جنریٹ کی گی او بل دینا علاوہ یو بل طرف تا دا یو کانسیپٹ ہوم چے دے کم اس کنسٹرکشن سیول کنسٹرکشن کی کم کانسیپٹ روان دی چے دمونگا انرجی ایفیشنٹ بلڈنگز لگیا دی کانسٹرکٹ کی گی دا آگے پا روف ٹاپ بانے لگیا رے چے اس ہار یو سیول میپ کے چے کم اپروول کی گی فرام دی گورنمنٹ نو آگے کے دا سولر پراپرلی انکلوژن چے نو دا بم اٹ ویل also be a part of the this policy.
دغه شمسی توانایی د کامی پالیسی خبره کونو، اسفندیار صاحب دا راته وایي چې دای لپاره څه پروسیجر څه طریقه کار پکار دی چې په مؤثره طریقه دا شمسی توانایی هغه حاصل کړل شي او دا غینه ګټه هم ورسیږي.
هغه لپاره چې د ګورنمنت الریډي په خپل پالیسی کې د لپاره سپیسیفیکیشنز جوړ کړی دي، د کے پی ګورنمنت خپل دی، د فدرل ګورنمنت خپل دی، هر یو پروونسز افټر 18 امندمنت هر یو خپل انرژي پالیسی جوړ کړی ده او په هغه کې چې د الریډي انټرنیشنل سټانډرډ مطابق سپیسیفیکیشنز د دې جوړ شوی دي، د ای سرټیفیکیشن، د هغه ټیسټینګ، هغه هر یو شیزه په دغه کې فوکس کړل دي په هغه پالیسیز کې. نو هغه موږ سره د خپل کے پی گورنمنٹ، د گورنمنٹ آف پاکستان، د سندھ گورنمنٹ، د پنجاب گورنمنٹ، د بلوچستان گورنمنٹ، آزاد کشمیر، دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ هغه خپل په خپل پالیسیز کې هغه سټینڈرډز ریفلیکټ کړی دي او یو پراپر سپیسیفیکیشن یې جوړ کړی دی، اینڈ دیٹ از ا پارٹ آف دی بیڈنگ پروسیجرز. د پروکیورمنٹ چې کله موږ کیږي هغه لپاره هغه لازم دي او ډیفینیٹلی هغه به تھرو اوپن کمپیټیټیو بیڈنگ به دې لپاره به هایرنګ کیږي او دا ټول د دې چې کوم د غری انسټالیشن دی فرام سٹارټ ټل اینڈ دا به یو پراپرلی ٹرانسپیرنسی به د دې کیږي با ناو ډیز چې کوم پینلز دی نو هغه 21-25% ایفیشنسی رینج کې راځي نو هغه نه به ډیفینیټلی ایفیشنٹلی انرجی به تنه جنریټ کیږي بل په دې لپاره موږ سره گورنمنٹ یو خاص پروسیجر دی چې په هغه کې یو ایکسپرٹ مینز آف دی انجینئر انچارج اور کنسلٹنٹ ہائر کیږي چې هغه ټول پروسیس مانیټر کوي هغه د وجه نه به ان شاء الله دی کې کافی ایفیشنسی به
انجینئر اسفندیار صاحب کدا هم راته وایي چې ورلمخه په پاکستان کې بیا پتیرا په خیبر پختونخوا کې د شمسی توانایي په سومره پروژو باندې کار شوی دی او څه فائدې رسولې ده
فیڈرل سروس سطح باندې چې کوم دی نو قائد اعظم سولر پاور پارک غونډه کې غټ پروجیکټ شوی دی داسې دین علاوه په هر یو دغه کې چې دی صوبې کې لګیا دی په دې باندې کافی کار شوی دی پرزنټلی کزر خپل کې پی گورنمنت خبر هو کما زمګه کې پی گورنمنت دی کې 8000 سکول 4000 مساجد چې دی د پ سټل کې په فاټکه چې دی تقریبا 800 مساجد یو پروجیکټ شوی دی فاټکه انسټیر مینی گریډ فار دی ریوایوال اف دی اکنامیکل اکټیویټیز هغه کې هغه پروجیکټ روان دی نو کلکټیولی دی ټیم کې د سولر انرجی نه په خیبر پختونخوا کې چې 13 میگا واټ انرجی چې کوم دی وایا سولر انرجی دا جنریټ شوی دی په هغه کې موږ سره زبردست سیوینګز هم را روان دي ان ټرمز اف دی بلینګ په سیول سیکریټریټ کې زمونږ چې دی هغه 300-500 کلو واټ سسټم په سیول سیکریټریټ کې زمونږ د پېښور کې لګي انسټال شوی دی داسې د پېښور کې سی ایم هاوس اینڈ سی ایم سیکریټریټ کې چې دی 300 کلو واټ سسټم انسټال شوی دی داسې میگا میگا پروجیکټس پکې نورم شوی دی په پایپ لائننګ کې دی پایپ لائننګ کې فردر د سوشل لیول باندې د مساجد سولرایزیشن انکلوډینګ دی چرچز امام بارگاز او چې دی ګوردواراز دا یو پروجیکټ چې دی پایپ لائننګ کې دی نو کلکټیولی د کے پی گورنمنٹ ٹارگیٹ دے چې 20 میگا واٹ چې دی په دې کرنٹ فائنینشل ایئر کې دی جنریشن وکي په دې باندې گورنمنٹ لګیا دی تر سو فار تر سو پورې چې دی هغه 12 ارب روپے انویسٹمنٹ کړی دی او فردر هم چې دی 7 ارب روپو فردر انویسٹمنٹ په دې فائنینشل ایئر کې پلان دی نو دې د وجه نه به چې دی په صوبه کې به د سولر انرجی د جنریشن او د هغې د فروغ ډیر زیات کار پر روان دی نو مینی پروجیکټس روان دی بیفور دس پالیسی او چونکہ د سولرائزیشن هغه ورک اوس دونه زیات شو چې دی د هغه امپورټنس دونه زیات شو چې اوس گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ دا ڈیسیجن یې اغستې دی چې یو نیشنل سولر پالیسی چې کوم دی هغه دی امپلیمنٹ کی چې په هغه کې د دې پریکیورمنٹ د دې امپلیمنٹیشن د دې کنسٹرکشن د دې او اینڈ ایم دا ټول خبرې پکې کیټر شي او دا ډیر سموث شي نو دې سره به تقریباً ایٹ دا رائٹ ناؤ سو دون نہ ہو قریب کے چلے ان شاء اللہ دا پاکستان چکم انرجی کرائسس دے ابو سر ڈیر زیادہ سالو ہوشی پاکستان کے چکم کم زیون کے منہ سر کوسٹل لائن شتا دے نال تک ونڈ انرجی فوکس تھا خو سو آسان چلے دا اونلی آپشن دے منہ سر سولر انرجی بیکاس چلے دا خط استوا باندھے پاکستان پروت تے منہ سر سولر ڈے لائٹ چلے اگر میکسیمم دے نو باغے کے مونگا میکسیمم سولر انرجی جنریٹ کل شو او دا دا پاکستان د انرجی نیڈز واحد سولوشن دی
د پختونخوا انرجی ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د شمسی توانائی د پروژو د مشر اسفندیار خان سره تاسو مرکه اوریدل اوریدونکو د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه به یو ځل بیا د احمد شاه زمینه وورو
د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایه چول کیږي د نوې اعلی وزیر د انتخاب امر پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته کړی او کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوندونو د وسنی اعلی وزیر حمزه شاباز انتخاب چیلنج کړی وو د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریونې تر هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې دي د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانی د پاکستان د بهرنیو اثارو د تبادلې اتحادیې په حواله لیکلي چې نن سهار د یو امریکایي ډالر بیا څه باندې 2 روپی نور وختله او 228 ته ورسېدله پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکي د دوړخیز تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلاسوي دي په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرم په خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سلیم محمد فاروقي په مشرۍ پلاوي په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې اسانتیا پیدا کوي او کریملین د رسنیو هغه غنګوسی رد کړی چې ګواکې روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ناروغي لري. نن په مسکو کې له خبريالان سره د خبر پر مهال د کریملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې نه شپته کلن پوتین روغ رمټ دی. بلخوا تیره ورځ د امریکا استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیم برنز په کولاراډو ایالت کې ویغونې ته د وینا پر مهال ویلي و چې پوتین په بشپړ ډول روغ دی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختميږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. سبا له بدن و خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار اکرام مسکین یاردنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.